پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه امید زهیر معلم رواني خبرونه ته مهار کلای کوم. لمړی لږ خبرونه واوري. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د سختو بارانونو واري او د سیلابونو دراوتو اټکل کوي. د ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د بدخشان، تخار، بغلان، پنشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، غزنی، روزګان، زابل، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان کې د اورښتونو امکان شته. د احتمالي باران اندازه د 10 او 1.5 ملي مترو تر او د واورې په ځانګړي ډول په سالنګونو کې د 10 تر 1.5 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. افغانستان په دې وروستیو کې د سختو اورښتونو او د ناڅاپي سیلابونو د راوتو شاهد و چې خلکو ته یې ډېر زیانیه او مالي زیانونه هم اړولي وو. د زابل روغتیای چارواکي په مرکز کلات کې د غازیونی په یو پیخه کې د 2 کسانو د مړینې خبر ورکوي. په زابل کې د طالبانو د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمي تیر ماښام ازادي راډیو ته ویلي مړه شوي کسان پلار او زوی دي چې د دای چوپان ولسوالۍ څخه مرکز کلات ته د تذکیري اخیستو لپاره راغلي وو. پلار او زوی په یوه خونه کې غاز نیولی او بې هوښ شوي وو، خو روغتون ته له رسېدو وروسته مړه شول. په کندهار کې طالب چارواکي د دې ولایت په عینو مینه کې د زیربنایي چارو د ژر پایلیدو خبر ورکوي. دا خبر وروسته تر دې ورکول کیږي چې 2 ورځې مخکې د عینو مینې د 2 شریکانو محمود کرزي او عبدالحمید هلمندي ترمنځ اوږدمهاله داوه د سوداګرو په منځګړیتوب پای ته ورسېده. د کندهار لپاره د طالبانو د والي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی په دې غونډه کې چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزیر او د غصب د مخنیوي د کمیسیون مشر عبدالحکیم شرعي د عینو مینې شریکانو او نورو چارواکو برخه اخیستې او پریکړه وشوه چې د دې خصوصي پروژې سټیز چارې دي د سیمې د اوسیدونکو لغښتنې سره سم ژر پیل شي. دا یې نومینه د خارګوټي پراختیا یو درغونې چارې د اړوند افکو کمپنۍ د 2 شریکانو ترمنځ د ونډې پر سر د اختلافاتو لامل د 3 کلونو راهیسې په ټپه درېدلې وي. آی نومینه یو ول لانجمنو پروژو ده چې د جمهوری نظام پر مهال هم پکې د فساد څېړنې وشوي خو پایلې نه درلوده. د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام سیالیو کې نن درې لوبې کیږي. لومړی لوبه د سویلي افریقا او نیدرلند ترمنځ وشوه. نیدرلند سویلي افریقا ته د 1.5 منډو هدف ورکړیو خو سویلي افریقا ونه توانیده دا هدف پوره کړي. سویلي افریقا شل اورونو کې د اتو لوبغاړو پاوټ کېدو سره 1.5 منډې وکړي او لوبه یې د 1.5 منډو په توپیر وبایلله. په دې سره په دې نړیوال جام کې د سویلي افریقا مزل هم پای ته ورسید. بله لوبه د بنگلاديش او پاکستان ترمنځ ده. په دې دواړو لوبډلو کې هر یو چې لوبه وګټي سیمی فاینل ته بلاره پیدا او هند او زیمبابوی هم سره مخامخ کیږي چې تر ډیره په دی لوبه کې د هند بری چانس زیات دی. افغانستان د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام کې خپل سالې پای ته رسیدلی ولی او نه دی توانیدل مخکې ولاړ شي. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي د زاپوریژیا اټومي بټۍ تال د بهر برېښنا بیرته وصل شوې ده. د دې ادارې مشر رافایل ګروسی دا څرګندونې پرون شنبه 2 ورځې وروسته تر دې وکړې چې د روسیې په بریدونو کې د دې بټۍ د لوړ ولتاژ د برېښنا مزي ویجاړ شوی وو. روسیې وایي د برېښنا دواړه بهرني مزي رغول شوي او بیرته نخلول شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر همدارنګه یو ځل بیا د دې اټومي بټۍ په شاوخوا کې د یو خوندي امنیتي زون په جوړېدو ټینګار وکړ. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د طالبانو لخوا د خزینه فعالانو د نیولو په اړه د اندېښنو دوام. امریکا وایي ظریفه یعقوبی او ملګری دي هر څه ژر خوشی شي، خو طالبان ولی پر لپسې هغه خزینه فعالان نیسي چې د خوځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کوي.
ځکه طالبان هیڅکله نه غواړي دغسې حرکتونه چې غدې مدني حرکتونه وي غدې د دې په وړاندې جوړ شي.
د کانکور د پایلو له اعلان وروسته د هغو نجونو نیوکې چې دا کوي د طالبانو د ناسمو سیاستونو له امله په کانکور کې له ګډون پاتې شوي.
دا ډیر تاسف ځای دی چې موږ ونشو کولی یوازې د دوی د ناسمې پرېکړې له امله کانکور کې برخه واخلو.
د افغانستان په اړه د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په ګډون به دا هم واوري چې په اوکراین کې د روسي او اوکراینی عسکرو نخوتو زور اخیسته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشوي د خبرونې دوی منیمایي کې د ازادي رادیو ځنګړي اونځ خبرونه درسي ساعت خبري کې د افغانستان لپاره د امریکا سرپرستی سفیر کرن ډیکر له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر د خوځو د حقونو فعال ظریف یعقوبی له بنده خوشی کړي. میرمن یعقوبی او ورسره څلور تنه نور چې خوري هم پکې شامل ده د تیرې پنځ شنبه پورې کابل کې هغه محل ونیول شو چې د خوځو د حقونو د خوندیتوب لپاره یو نوی غورځنګ اعلان کړ. د خوځو د حقونو یو شمیر نور فعالانو هم د ټولنیزو رسنیو لاله لري د میرمن یعقوبی او د هغې د ملګرو د خوشی کېدو لپاره کمپاین پیل کړی دی.
ظریفه یعقوبی را رها کنید. او به خاطر خواستن حق خود بازداشت شده.
طالبان با زندانی کردن زنان افغان
نمی‌کند. د یوش مرغ و مرمن و غونه دی چې د ټولنیزو رسنیو لاره دی خزو د حقونو د فعال ظریفه یعقوبی او د څلور ملګرو د خوشی کېدو لپاره کمپاین پیل کړی دی. د راپورونو له مخې د خزو د چارو فعال ظریفه یعقوبی له څلور نورو کسانو سره د تېرې پنجشنبې په ورځ د کابل ښار په لویدیځه برخه کې هغه مهال ونیول شو چې هڅه یې کوله د افغان ښځو غورځنګ په نوم یوه نوې ډله اعلان کړي. د مېرمنې یعقوبی او د څلورو نورو ملګرو د خوشی کېدو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د امریکا یوې جګ پوړې ډیپلوماتې هم د شنبې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقونو دغه افغان فعال او څلور تنه نور چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې نیول شوي و خوشی کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزده فیری کارن دیکر په یوه ټویټ کې ویلي، متحده ایالات به هیڅکله هم د ښځو د ژوند، کار کولو او د سوله ییزو غونډو جوړولو له حق څخه له ملاتړه لاس وانخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه هم د جمعې پر ورځ د ظریفه یعقوبی او څلور نورو فعالانو د خوشی کېدو د غوښتنې ترڅنګ د ټولو افغانانو پر اساسي حقونو تاکید وکړ. یونامه په یو ټویټ کې وویل، سوله ییزې غونډې د بیان او عقیدې ازادي د ټولو افغانانو اساسي حق دی، پرته له دې چې وبیرول شي یا ونیول شي. د طالبانو چارواکو تر اوسه دغه نیونې نه دي تایید کړي، او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم پرون شنبه په کابل کې په یوه خبری کنفرانس کې په دې اړه بې خبري وښوده او ویل چې که په دې اړه دقیق معلومات ترلاسه کړي نو له رسنیو سره به یې شریک کړي. ویل شوي چې په نیول شوو څلورو کسانو کې خبرران هم شامل وو. د راپورونو له مخې یعقوبی په لارو او کوڅو کې په لاریونونو او تلویزیوني مناظرو کې د ګډون له لارې د افغان ښځو د زده کړو، کار او ازادي د حقونو لپاره مبارزه کوله. د هغو مواردو چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په تېرو نږدې 15 میاشتو کې تر ډېره محدود کړی شوي دي. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او ښځې هم په ډېرو ادارو کې له کار کولو منع کړی شوي او هم پر لرې سفرونو محدودیتونه وضع شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزده فیری کرن دیکر هم دارنګه پرون په یو بل ټویټ کې په بدخشان کې له یو شمېر ښځینه محصلینو سره د ناوړه چلند په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې دوی ټولګیو ته له تلو منع کړی شوي دي. هغې ویلي چې ښځو ته باید اجازه ورکړل شي چې زده کړې وکړي تر څو دوی وکولی شي خپلې کورنۍ او ټولنې ته ګټه ورسوي او هم له بېوزلۍ څخه د افغانستان په راایستلو کې مرسته وکړي. د کورنۍ او ټولنې په اقتصاد کې د افغان میرمنو رول په تیره اوس چې اکثره کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو په وینا د افغانستان د وګړو څخه باندې 90% کافي خواړه نه لري چې وی خوري مهم ګڼل کیږي. د طالبانو لخوا د زده کړې، کار او په نور برخو کې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه یو عمده لامل بلل کیږي چې د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت ونه پیژني.
طالبانو واک ته رسیدو وروسته د هغو خزینه فعالانو د نیولو لړۍ پیل کړه چې د دوی په هغو سیاستونو یې نیوکه کوله کوم چې دوی د خزینه فعالانو له قوله د ښځو او نجونو د حذف لړۍ ده. میاشت وړاندې طالبانو نږدې 23 تنه هغه خزینه فعالان ونیولې چې سړکونو ته راوتلې وي او د خپلو ازادیو لپاره یې لاریون کوه، خو طالبانو هغه مهال دا ونه منله. مګر وروستیو کې له همدې ښځو او نجونو د جبري اعتراف اخیستو وروسته دوی له بنده خوشې کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د نیول شوی ولړلې له درې تنو سره خبرې کړې وي چې ویلې طالبان ورسره بند کې تاوتلي خواله کړې او شکنجه کړې دي، خو طالبانو دا ادارت کړه. خو ولې طالبان خزینه فعالان نیسي او تر خوای د دوی د نیولو پاړه چوپ پاتې کیږي؟ نوریاس نوری د سیاسي چارو لشنون کې او د باور غورځنګ لمشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې ولې طالبان د تل په څیر دانه مني چې ظریفه یعقوبی نیولې.
مېرمن یعقوبی ورسره څلور کسان طالبانو لخوا هغه مهال نیول کیږي چې دوی غوښتل یو مطبوعاتي کانفرنس ورکړي، او په دې کانفرنس کې د مېرمنو د یو حرکت د پیل خبر ورکړي یا اعلان کړي چې دا طالبان لپاره ښه خبر نه و، ځکه طالبان هیڅکله نه غواړي دغسې حرکتونه چې غدي مدني حرکتونه وي هغه د دوی په وړاندې جوړ سي. او د دوی له نیولو څخه د طالبانو انکار یا نه منل یا ردول د دې تر ټولو لوی علت هم دغه دی چې دوی پر طالبان پر دغو خلکو باندې هیڅ داسې بل تور نه لري چې هغه د یو کول شي توجیه کړي، د دې نیول توجیه کړي، د دې نیول په مطلق ډول د ټولو بشري حقونو د ټولو هغه قوانینو چې انسانانو جوړ کړي دي، هغه کله ملګرو ملتونو کنوینسیون دي او حتی کله افغانستان قوانین دي، او د الهي قوانين شري قوانين د ټولو قوانينو خلاف کړنه ده د نیول نو طالبان ځکه د دانیول ردوي امده نشي کولای چې دانیول رد کړي ځکه اسناد او شواهد موجود دي چې مرمن یعقوبی او د څلور کسان طالبانو نیول دي او مطلق بي ګناه کسان نیول دي
څه فکر کوي پر خزو د طالبانو لخوا د فشارونو د غزياتوالي به آیا یو مخز په ټولنه کې فعال ګډون څخه به برخه نکړي
لبا د مرغه په افغانستان کې د میرمنو نننۍ وضعیت او فعالیت کچې له موږ د پخواني وضعیت سره نیم کال په خوا سره پرتله کړو نو ممکن 15% یې لا پاتې وي او دا هم هغه فعالیت نه دی چې هغه په ټولو برخو کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره د هیواد بیلابیلو اقشار لپاره په بیلابیلو مسلکونو کې فعالیتونه و بلکې دا نننۍ فعالیت مطلق د ډېرې هغه بنسټیز او مشروع حقونو د غوښتنو فعالیتونه دي چې لبا د مرغه له خورا ګواښونو سره مخ دي نو په ټولو کې ویلی شو چې د 2020 د اګست په دې وختونو پورې په میرمنو دومره فشارونه وارد شوي دي چې دغه فعالیتونه د 15% سره ټیټ کړي دي او کدا ادامه عمومي په بشپړ توګه خو زه فکر نه کوم چې یو مخ دې د میرمنو فعالیت په افغانستان کې تفصیل ځکه هر عمل خپل عکس عمل لري هر څومره چې طالبان فشار واردوي همدومره له بلې خوا د میرمنو د خوا عکس عمل لید کار کوي لکه دغه فشارونه د دې بایس کیږي چې د میرمنو فعالیت په ټولنه کې له خوراج دي ګواښونو سره مخ شي
نړیوال د داډول پیخو له غندنو پرته نور څه کولای شي آیا پر طالبانو د فشار د زیاتول نورې اغیزمنې وسیلې دوی لري
نړیوال په ځانګړي توګه ملګري ملتونه له غندنې پرته هم ډیر څه کولای شي د مکلفیت لري مسؤلیت لري د خپل منشور د خپل کنوینسیونونو لمخې د هر هیواد د ادباو یا په ټوله کې د نړۍ د اوسیدونکو حقونه خوندي کی د بشر د حقونو د کنوینسیون لمخې د حقونه خوندي کی لکه بل امر ملګري ملتونه دا کار تر اوسه نه دی کړی د افغانستان په مسله کې ملګري ملتونه هغه ډول چې لازم ده فعالیت نه دی شوولې د دې ترڅنګ نور هیوادونه هم طالبان سره وسم اړیکې لري او وخت نا وخت حمایت کوي او د دې ترڅنګ غرب د طالبان کوم ادارې اشاره میاشتې $300,000 ورکول کیږي دا هم د هغه فشارونو چې طالبان وعده دي د فشارونو څخه بیرته وته یو زمينه مساعده وي او دا پیسې مستقیما که په هر رات څه د پاره ورکول کیږي یعنی که د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هم ورکول کیږي خو طالبان دا ورکول کیږي مرکزی بانک ته چې او مرکزی بانک طالبان په کنټرول کې دی او له کوم څه خپله استفاده کوي د پیسو څخه چې دا فشارونه فشارونه چې وارد شوي دي هغه کموي نو نړیوال کولای شي چې لاړې فشار وارد کړي د افغانستان په اړه نړیوال سټیج باندې مهمه ناسبې تر سره شي او اته تصامیمونی ولسی
نجیب آزاد چې په افغانستان کې د خزینه فعالانو د نیولو په اړه باندې مرکه کوله
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
د سګنی کانکور عمومي اول نمره سلیمان وای په افغانستان کې د زده کړو پر وړاندې هر ډول پروتستون زباید جوړ تر جره پایته ورسیږي د هغه په خبره ډیر ځوانان د پتسیر غاړي په خپل هیواد کې درس وای خو چارواکي باید ورته سنتیاوی برابر کړي سلیمان د 1300 لومړي کال کانکور ازموینه کې 355 نمره واخیسته او د عمومي اول نمره په توګه د هرات په هانتون معالجوي ټیپ ته بریالی شو خاطر پردریس لنور جزئیات سره
د 1401 کال د کانکور عمومي اول نمره د هرات ولایت وسیدونکو شل کلن سلیمان دی سلیمان په هرات ولایت کې د وسیمیز رسنی په مرسته ازادي رادیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي تیر یو کال کې په کانکور ازموینه کې د هي نتیجې لاسته راوړلو لپاره ډېری هڅې کړې دي نو موږ وړې وسنۍ نظام باید ځوانانو ته د لوړز د کړو زمينه برابر کړي
واقعا مشکلات اقتصادي کسه زیاده
په افغانستان کې اقتصادي ستونزې زیات دي او بل اساسي مسأله دا چې ډیره کسان افغانستان پریږدي همدا عامل دی چې اقتصادي ستونزې نور هم زیات شي واره پراتون کې یو ډاکټر شوم او د خپل ټولنې لپاره خدمت وکړم
وطن عظیمي بحران کې فلفل هسک یو کشور بهتره به جامعه تقدیم کړم
سلیمان چې په هرات ولایت کې ژوند کوي درې ورونه یو خور لري د سلیمان درې ورونه هم د تیپ په برخه کې وسمحال پز د کړو بوخت دي د سګنی کانکور دریم نمبر هم د هرات ولایت وسیدونکو هدایت الله دی هدایت الله هم ازادي رادیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي په همدې هدف ډیره هڅه وکړه چې یو ورځ به د هم د کانکور په ازموینه کې په غوړه لاسو کسانو کې راشي هدایت الله په سګنی کانکور کې د 345 نمبر په اخیستلو سره د هرات تیپ هنځي ته کامیاب شوی نو لسکلن هدایت الله ازادي رادیو ته وویل
هدف اصلي مې
سل په سل اوس مال په افغانستان کې لویه ستونزه دا ده چې تحصیل کړي کسان ډېر کم دي او زما هدف دا دی چې زه وشم کولی خپل هیواد کې درس ووایم او خپل هیواد ته خدمت وکړم.
محمد شبیر په سږني کانکور کې 355 نمرې وړي او دویم مقام خپل کړی. محمد زیاد د 355 نمرو په خپلولو سره څلورم، محمد عزیز د 355 نمرو په اخیستلو سره پنځم، منصور بیگ د 355 نمرو په اخیستلو سره شپږم، سید محسن د 352 نمرو په خپلولو سره اووم، نجیب الله د 352 نمرو په ګټلو سره اتم، مصطفی د 352 نمرو په اخیستلو سره نهم او محمد عبد الله د 352 نمرو په ګټلو سره لسم مقام خپل کړی دی. د 1401 کال د کانکور په آزموینه کې لس غوره زده کوونکي ټول تپ په هنزو ته بریالي شوی دی.
څګال زورګون انجونی چې تمه وا ل 12 ټولګي او فارغ او کانکور کې ګډون وکړي ل دې فرصت محروم شوی دوی وای. هغه هلی چې پسروي ټوله په ناامیدۍ و وخت د پداس حال کې چې پروند شان به پورس د 1300 لومړي کال د کانکور ازموینې پایلې اعلان شو او د رسمي شمیرو لمخي 15% سلنه ګډونوالي انجونی وي.
نتایج کانکور اعلان شوه که در لیست
د زینب خور په کاچ خونیز مرکز برید کې وژل شو. وای د تل پاتمه په دې خونیز مرکز لبري دروسته د کانکور نوم ورته په یوه ویرون کې کلمې بدل شوه. خو داسې مال چې د سګنی کانکور لس غوره د طالبان هلکان دي د نیوکه په توګه وای فکر نه کوي چې ونجلې د همون شي کولای په دې شمیر کې راشي.
دا ناممکن ده او زه فکر نه کوم چې جنې دي دومره کمزوري وي. دا داسې دولت نه دی چې وغواړي انجونې درس وایي. طالبان دا ښایي چې انجونې نه باید داسې نوم لرونو کې اوسي. دوی په اصل کې د ښځو له جنس سره مخالف دي.
له دې وړاندې د طالبانو د ازموینې د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش د تلې په 14 رسنیو ته ویلي وو په سګنی کانکور کې 15% سلنه انجونو ګډون کړی وو. خو هغه انجونو چې په سګنی کانکور کې ګډون نه دی کړی په دې بهیر کې د نه ګډون په اړه مایوسه دي. محبوبه په سمنګان کې له 12 ټولګي فارغه شوې ده. وایي کله چې پوهه شو نه شي کولای د خپلې خوښې پوهنځی وټاکي په کانکور کې له ګډون ډډه وکړه.
د ډېر تاسف ځای دی چې موږ ونشو کولای یوازې د دوی د ناسمې پرېکړې له امله کانکور کې برخه واخلو. یعنې له دې امله چې موږ انجونې یو نشو کولای خپلو هیلو ته ورسیږو او مجبوریږو چې په خپلو هیلو کرښې راکاږو. ما خپل غوښتل اقتصاد ولولم خو له بده مرغه له خپلو هیلو لرې شوم. از رویاهای من دور شدیم.
هخوا د غزنی د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکي قدریه وایي یوازې یو کال یې پاتې و چې له ښوونځي فارغ شي. خو د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بندېدل د دې لامل شول چې په کانکور کې له ګډون پاتې شي.
از آینده خود بسیار نگران هستیم که مبادا
د خپل راتلونکي په اړه ډېر اندېښمنه یم چې هسې نه یو ډېر تیاره راتلونکي سره مخ شم. زما یوازینۍ هیله دا وه چې درس وایم او حقوقو ته بریالی شم. نن نه یوازې زه بلکې سلګونه او زرګونو نجونو همدا هیله درلوده چې له بده مرغه امیدونه یې همداسې پاتې شول.
کابوس میماند
د ویلو دا چې د 1300 لومړي کال د کانکور ازموینې پایلې د شنبې په ورځ اعلان شوې چې له لومړي تر لسم نمرې هلکان دي. داسې مال چې تیر او وړم کال د سلګۍ او شمسې په نوم دوه نجونو لومړی مقام ګټلی و. څکال کانکور ازموینه کې 1,600 تن نجونو او هلکانو ګډون کړی و چې له دې شمېرې 6,000 لوړو زده کړو او 2,500 نور نیمه لوړو زده کړو ته بریالي شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اوکراین کې د جبهې په څو لومړیو کرخو کې د اوکراین او روسي ځواکونو ترمنځ سختو جګړو راپورونه ورکول شوي. هخوا روسي چارواکي په خیرسون سیمه کې د اوکراین ځواکونو د حملو پر وړاندې د تیاریو په ترڅ کې د خلکو ایستو ته دوام ورکوي. د پلازمینې کیف په ګډون بیا د اوکراین څو سیمې له برېښنا هم بې برخې دي.
د اوکراین او روسي چارواکو وویل چې د دواړو هیوادونو ځواکونو د جبهې په څو کرخو کې د توپونو په ګډون پر یو بل د درنو وسلو ډزې کړې دي. د اوکراین پوځ ویلي چې ځواکونو یې د لوهانسک او دونسک سیمو په ختیځو برخو کې د روسي ځواکونو حملې په شا تمبولې دي. پوځ دغه راز ادعا کړې چې د هوایي مدافع ځواکونو یې د ایران او روسیې څو بې پیلوټ الوتکې او دوه کروز میزایل رانسکور کړي دي. دغه ادعا سمدستي نه ده تایید شوې. روسي ځواکونه د اوکران پر بنسټیزو او ملکي تاسو د بریدونو لپاره په ایران کې له جوړو شوو بې پیلوټ الوتکو یا ډرون څخه کار اخیستی دی. د دغو بریدونو په ترڅ کې د پلازمېنې کیف په ګډون په ډېرو ښارونو کې برېښنا او اوبه قطع شوې دي. د اوکران د برېښنا ملي ادارې د شنبې په ورځ وویل چې په کیف او اوو نورو سیمو کې به د برېښنا پارچاوي زیاته شي، ځکه د دې هېواد د برېښنا د تولید تاسیسات د روسیې په هوایي بریدونو کې ډېر زیانمن شوي دي. د اوکراین په خرسون سیمه کې چې د روسیا او اوکراین ځواکونو ترمنځ جګړه یو ډګر دی، د روسیې لخوا ګمارل شوي چارواکي د خلکو ایستلو ته دوام ورکوي. روسي چارواکي خلک او ځواکونه د دنیپر سیند بلې غاړې ته لېږدوي. د روسیې پوځ ویلي چې د ورځې له 5000 زیات ولسي وګړي د سیند ختیځې غاړې ته لېږدول کېږي. د دې سیمې په جنوبي برخه کې اوکراینی ځواکونو له څو اونیو راهیسې یرغلیز عملیات مخته وړي چې اوس هم اورو مخته ځي. دغه ځواکونه دې ته نږدې شوي چې د دنیپر پر سیند د خرسون بندري ښارګوټی چې روسیې په فبروري میاشت کې پر اوکراین د یرغل په لومړیو ورځو کې نیولی و بیرته ونیسي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي په غزنی کې د ملي او وطني سندرو مینوال زیات شوې. هلته اوس ګڼ شمیر خلک ډېری وخت د موټرو او دوکانونو ترڅنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملي او وطني سندرې اوري، خو په هیګي دوی دا سندرې څه ډول اوري؟ ځکه طالبانو د هر ډول موسیقي غږول او اوریدل بند کړي دي. جزئیات پر راپور کې.
شاوخوا دیش کلن علی خان خپل بابوجی موټر کې دغه سندره لګولې. دای په شار کې ټیکسی چلوي او ډیری وخت شار خلک لا یو ځای څخه بل ځای غم شادي ترسوي. علی خان وای په دا ورستیو کې لملي او وطني سندرو سره مینه زیاته سوي او ډیری وخت د سفر پر مهال دغه سندرې اوري. نو مولای وای انسان د طبیعت او زمان تابع وي.
انسان ټول وخت چاپریال تابع وي. تاسو فکر وکړئ که چیرته انسان مین سي نو ټول وخت بد مینې سندرې اوري یا بد مینې شعرونه اوري. که چیرته انسان غریب سي د غریبۍ اوازونه باوري. که چیرته انسان مسافر شي نو تبن بدې د مسافرۍ سندرې هغه د پردیسۍ سندرې اوري. خو اوس په خلکو دغه شي ته مخه کړي نو دا یوازې په دې دلالت کوي چې په وطن په بد وضعیت کې، کله چې وطن په بد وضعیت کې نو مجبور وي سړی حماسي یا وطني شعرونه واوري.
دا یوازې علی خان نه دی چې له وطني او ملي سندرو سره یې مینه زیاته سوي، بلکې په غزنی کې ډیری کسانو د دغه ډول سندرو اورېدو ته مخه کړې ده. دوی وایي د وطن په روانو حالاتو یې زړه خوږیږي خو وس یې نه رسیږي. اوس د وطن مینه په همدغه سندرو ماتوي او زړه ته یې سکون ورکوي. شاوخوا 15 کلن عزت الله بیا په غزنی ښار کې دوکان لري. نوموړي د عبدالله مکوري سندره لګولې. دای وای په دا ورستیو کې د عبدالله مکوري د سندرو ترڅنګ نورې ملي او وطني سندرې اوري.
د وطني ملي سندرو په اوس عصر کې د زیاتره اوریدلو همدا علت زما په نظر دا ده چې په پخوانیو وطني او ملي سندرو کې زیاتره د وطن مینه، احساسات، پند او حالاتو مطابق ویل شوي دي. نو علت یې هم همدا ده چې د اوس عصر خلک زما په شمول زیاتره پخوانۍ وطني او ملي سندرې اوري او مینه یې ورسره پیدا شوې ده.
عزت الله په دې باور دی چې په اوسني وخت کې خلک ډیری وخت د موټرو ترڅنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملي او وطني سندرې اوري، خو دغه سندرې پټې اوریدل کېږي. نه یوازې دا چې په موټرانو، دوکانونو او ځینو نورو ځایونو کې د ملي او وطني سندرو اوریدل زیات شوي، بلکې په ډیری کورنیو کې هم خلکو دغه سندرو اوریدلو ته مخه کړې ده. ملغلره د غزنی پار بابا سیمه کې اوسېږي. دا وای اوس مې دا سندرې سختې خوشېږي.
دغه سندرې چې د وطن په اړه ویل سوي دي، د وطن درد پکې پروت ده او موږ خلک یې احساسوو. اوس بخښه ډېر خلک د دې مینوال سوي دي. زه چې ګورم نه یوازې په ښارونو کې موټروانان دا سندرې اوري، حتی په کورونو کې مېرمنې، ماشومان چې د وطن په اړه ویل سوي دي، هغه ملي سندرې ډېری خلک یې اوس اوري او دوی خپل هغه درد پکې ویني، خپل احساسات پکې بیانوي.
دا په داسې حال کې د چپوسنی بحراني حالت کې د غزنی ترڅنګ د ټول هیواد اوسیدونکو د یو ښکلي سمسور او د افغانستان په هیله ژوند کوي.
خدای دې ودان کړه د هر چا د زړه ارمانه او
بادان دے غاڑو گران افغانستان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونې له کمیسیونه د خوځو په لری کې دونی وکړه کړې ده. رینا امیری په خپل ټویټر باندې لیکلي، د رسنیو د سرغړونې له کمیسیونه د افغان خوځو په حذفولو سره د حق فرمانونو شمیر شپږ سو ته ورسید چې د طالبانو لخوا د افغانستان د خوځو انجونو د غږ بندولو او بشري حقوقو د نقص په برخه کې تر دا مهاله صادر شوی.
د طالبانو حکومت لخوا د رسنیو د سرغړونې له کمیسونه د میرمنو لری کېدو ته یو ځل بیا نیوکې زیاتې شوې دي. یو شمیر خبریالان او د رسنیو ملاتړ بنسټونه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو دغه کړنې ته اندېښنه لري. یو افغان خبریال چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، په خزینه او خبریالانو روان محدودیتونه د خبریالۍ له ډګر نه د دوی د حذف کېدو په برخه کې د خطر زنګ په معنا بولي.
د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون نه زموږ د استازي حذف کول د خزینه خبریالانو اندېښنې زیاتې کړې. د دې لپاره چې په خزینه خبریالانو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف اطلاعات او فرهنګ وزارت او استخباراتو ریاست لخوا محدودیتونه بعد د دې لامل شي چې افغان میرمنې د رسنیو له ډګر نه حذف او په کور کېنول شي.
له دې سره خوا کې د افغان میرمنو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغان میرمنو په وړاندې د طالبانو ضد کړنې پرته حکومت ځنډه دوام لري. نوموړي لیکلي چې د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون د افغان میرمنو حذفولو سره د هغه فرمانونو شمیر شپږ سو ته ورسېد چې د افغان میرمنو انجونو د غږ بندولو او بشري حقوقو د نقص په برخه کې تر دا مهاله ورکړل شوی. هغه لمیری له ټولنې نه د میرمنو اونجونو حزبول د افغاني فرهنګ خلاف عمل یاد کړي ویلي چې دغه چاره به هیواد افراطیت خواته بوزي. د افغان میرمنو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو روانې کړنې د فقر، بې ثباتۍ، ناهیلي او د افغانستان د استعدادونو د تښتې اصلي لاملونه یاد کړي. په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونې کمیسیون چارې د طالبانو له واکمن کېدو راهیسې تر یو میاشت وړاندې پوري زندې د لوی. دغه کمیسیون په تیر یو میاشت کې خپل کار پیل کړ، خو د طالبانو حکومت د خزینه او خبریالانو استازي له دې کمیسیون نه لری کړی. په همدې حال کې په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ نه مسؤل ظریف کریمی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې په خپل دغه پریکړه لسرغه ور وکړي.
ادمه حضور خبرنګاران زنګ
د رسنیو د سرغړونې په کمیسیون کې د خزینه خبریالانو او فعالانو د استازي نشټون د دې ښکارندوی کوي چې خزینه خبریالان د رسنیو له ډګر په سیستماتیک ډول حذفي.
موږ هڅه وکړه چې په دې برخه کې د طالبانو حکومت نظر واخلو. حدودي ویندویانو زبی الله مجاهد او بلال کریمی د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. د رسنیو د سرغړونې په کمیسیون کې په داسې حال کې د خزینه او استازو د لری کېدو خبره کیږي چې اوس مهال دغه کمیسیون د غړو شمیر له 11 کسانو نه 14 کسانو ته پورته شوی، او په دې کې د اطلاعات او فرهنګ او امر بالمعروف وزارت ترڅنګ د استخباراتو او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت استازي غړي توپ لري. په دغه کمیسیون کې د رسنیو سرغړونې او د خبريالانو ستونزو ته رسیدنه کیږي. په داسې حال کې چې طالبانو په دغه کمیسیون کې خزینه استازي لري کړي، خو پښتنه دا ده چې له دې وروسته به د خزینه او خبريالانو او رسنیزو فعالانو ستونزو ته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې څوک او څه ډول رسیدنه کیږي.
تاسو له پیغامونو
نازادی راځي او ردونکو سلام امنیک هلیم ومنې موږ وایو چې دا مرسی چې دلته راځي او افغانستان ته نړیوالو څخه نو دا دې بندې سي ورور ورور په شرک سره واچول، دا کا زمونه په شرک سره واچول، کلیوال ماجتواله سره اختکړه. موږ وایو چې دا دې بندې سي. موږ په ماجت کې دوه کسونه باندې نوښته کړی دي په لاس کور باندې بیا ته وزکی. نو دا دې بندې سي چې نه یې شدې کینو دې وهر سره ته جلا جلا ورکول سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من ولایت سفر تاسو دا پیغام پیژدم اوروره. دا زموږ په علمي کې چې دا خوراکي د غیر خوراکي شیانو به ډیر زیات ګران دي. نو موږ د نور پر چارو څخه دا هیله ده چې دا د علمن شیان نه یوازې د علمن نه بلکې د ټول افغانستان او اقتصاد ځانګړي پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
زه یو متقاعد ډګروال یم، تقریبا 15 میاشتې کېږي چې زه تقاعد شوی یم او تر اوسه پورې ما تقاعد نه دی اخیستی، او بل دا چې یو کال کېږي چې زه د کور کریا مې هم نه ده ورکړي، او بل دا چې ما د دغه مرستو څخه هیڅ استفاده نه ده کړې. زه په کور کې مې مور میوبه ده، په یو برید کې زما بل ورور میوب دی، زه میوب یم. او کله چې آر سي موسطه ورغلی یو مراجعه هم کړې ده، وایي چې تاسې مو خو پلنې منطقه کې سروي لرو، تاسو منطقه نه سروي کوئ، ور مو حکومت منغه نه لرو، تعمیر نه لرو، موږ په کرایي کور کې اوسېږو، یو کال کېږي چې کریا مو نه ده ورکړي. بیا چې کله بل موسطه سري میاشتم چې څو دفې ورغلی یو مراجعه هم کړې ده، زه خدای که یو شی مره کړي په کات وسطه وسطه بزیده.
السلام علیکم ازادي رادیو ته سلامونه کوم. موږ وايو کوم غونډه چې په روسیه کې جوړیږي، هغه داسې غونډه چې د نجونو پر مکاتبو باندې او بیان ازادي باندې او د بشري حقونو پر بیان باندې بس د افغانستان پر اړه باندې خبرې وشي. السلام علیکم.
السلام علیکم، څنګه شاید جوړه په خیر یا اړیکه مینه هلمند ولایت نزاد ولسوالی جمشید کاریز څنګه ولې د مال مو سه چار تر غلی د زموږ خواته نه راغلی نشي سوی ده، بس پر خانان باندې سره ګرځن مو هلا ده چې څو غریبان ته فکر وسه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 24 201.
مننه چې را سره یاست. 7:30 شوي، یو ځل بیا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د سختو بارانونو واوري او د سیلابونو دراوتو اټکل کوي. د احتمالي باران اندازه د 113 ملي متر ترمنځ او د واوري په ځانګړي ډول په سالنګونو کې د 113 سانتي متر پورې اټکل شوې ده. افغانستان په دې وروستیو کې د سختو ورښتونو او د ناڅاپي سیلابونو دراوتو شاهد و چې خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه هم اړولې دي. د زابل روغتیایي چارواکي په مرکز کالات کې د غزنیونی په یو پیخه کې د دوو کسانو د مړینې خبر ورکوي. په زابل کې د طالبانو د امیر روغتیایي رئیس عبدالحکیم حکیمی تیر ماخام ازادي رادیو ته ویلي، مړ شوي کسان پلار او زوی دي چې د دای چوپان ولسوالۍ څخه مرکز کالات ته د تذکرې اخیستو لپاره راغلي وو. پلار او زوی په یو خونه کې غزنیولي او بې هوښه شوي وو، خو روغتون ته له رسیدو وروسته مړه شول. په کندهار کې طالب چارواکي د دې ولایت پاینو مینه کې د زیربنای چارو درجر پیل دوه خبر ورکوي. دا خبر وروسته تر دې ورکول کیږي چې دوه ورځې مخکې د اینو مینې د دوه شریکانو محمود کرزی او عبدالحمید هلمندي ترمنځ اوږدمهاله داوه د سوداګرو په منځګړیتوب پای ته ورسیده. اینو مینا یو ل لانجمن پروژو ده چې د جمهوریت نظام پر مهال هم پکې د فساد سیړنې حادثه وشوي، خو پایله یې نه درلوده. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام د سیالیو په دوام سویلی افریقا او نیدرلند ترمنځ لوبه کې سویلی افریقا لوبه وبایلله، خو نیدرلند بیا ښه لوبه وکړه. سویلی افریقا شلو اورونو کې د ټولو بغاړو پاوټ کې دوه سره د ټاکل شوی 155 منډو هدف ته ونه رسید او یوازې 115 منډي وکړي. په دې سره په دې سیالیو کې د سویلی افریقا مزل هم پای ته ورسید. بل لوبه د بنگلاديش او پاکستان ترمنځ ده چې د دې لوبې پچا بنگلاديش ګټلې او لومړی د توپ وهنې پریکړه کړې. درېیمه لوبه بیا د هند او زیمبابوې ترمنځ کیږي چې تر ډېره په دې لوبه کې د هند بری چانس زیات دی. د بنگلاديش او پاکستان ترمنځ په لوبه کې ګټونکو لوبډله به نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي د ژاپوریژا اټومي بټۍ ته له بهر برېښنا بیرته وصل شوې ده. د دې ادارې مشر رافایل ګروسی دا څرګندونې پرون شنبې دوه ورځې وروسته تر دې وکړې چې د روسیې په بریدونو کې د دې بټۍ د لوړ ولتاژ د برېښنا مزي ویجاړ شوي وو. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر همدارنګه یو ځل بیا د دې اټومي بټۍ په شاوخوا کې د یو خوندي امنیتي زون په جوړېدو ټینګار کړی. او سم د انجونو لپاره په ځانګړي ډول هغه انجونی چې لښوګم ټولګي پورته لزدا کړو منه شوی د ازادي رادیو ځانګړي اونیزا تعلیمي خبرونه درسي ساعت چې مرسلین ارسلا چمتو کړی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د انجونو د زده کړو لپاره اونیزا خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته خیر اغلاست. په درسی ساعت پروگرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ یو پزره پوری برخه ولولو. خونکی نن د ابراهیم علی السلام له لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندگانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د آزر زوی و او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی و او د خپلو نیکو اخلاق څخه یې په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. آزر چې د ابراهیم علیه السلام پلار و بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځوانۍ ته رسیږي یا هم ځوانیږي نو ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ سوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چا ته ګټه رسوای سي او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، مشترک او روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا را ژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر آزر او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویل چې دغه کار زموږ پلرونه هم کړی دي او موږ هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسو او ستاسو پلرونه عبادت کله چې عبادت کوئ دا دواړو غلط کړی دي، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دي. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستی ومني ترڅو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي. آزر ورته په غوږ کېږي او ورته وایي چې کچیرې تا موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو سلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي. د بخښې د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بتپرست و، د بوتانو عبادت یې کوئ، د دوی د ډلې څخه و او داسې نس کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړ اوس به ووایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بد په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کېږي چې ټول خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یم. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر یې د دوی د لوی بد په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دي، خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړي. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شوریدلی سي او دا کار هغه نسي کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسي کولی نو تاسو یې ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوهو خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود و او کافر و د بتانو لمانځنه یې کول، امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډاروونکې او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د 14 کالو و. خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریم موضوع لرو چې لیکل شوی ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزورې مخلوق دی، د هغه جنګ ته ور واستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاښ په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته ته دې له بی بی سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړي. شام د یو شار نوم دی. او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي او بی بی هاجره یې هغې ته ور وبخښله. بی بی هاجره ایمان راوی او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه الصلاه والسلام اولاد نسبیده. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجره څخه سره نکاح وکړي ترڅو ګوندی الله پاک رضی الله عنه ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېده او دا باطله ادعا د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونې په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودي. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لاره تعقیب کړه که د حکومت کولو بلا بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې مو وویل چې هارون رشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنه ستی. امین یو به تدبیر او عیاش سره یو د ده پلار کم وسیعت چکڑی و د هغه پر خلاب باندی خپل زوی ولیعهد وټاکی. د هغه پلار وسیعت داسی و چی اول بده بیا د ده ورور ولیعهد دی، خود د هغه پر خلاب باندی خپل زوی ولیعهد وټاکی. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق کړي. د مرکز سره اړیکې پرې کړې او په خپله د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ورولېژل. علي بن عیسا مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپهسالار و، طاهر د سپهسالار و چې د سپهسالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشرته ویل کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي، هغه د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د ماتې سره مخامخ شو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 1109 هجري قمري کال کې بغداد ونیوی او امین یې بندي کړ. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل شو او د هغه سره مامون ته په چپمر کې وایستوي او په دې ډول مامون واک او امارات رسیږي. اوس راځو عبد الله بن هارون یعنی مامون الرشید د امین د وژلو څخه وروسته په 198 هجری قمری کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاشونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډیر اوچت او لوړ شخصیت و. د 198 هجری قمری کال څخه تر 203 هجری قمری کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجری قمری کال څخه تر 218 هجری قمری کال پورې یا د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علی رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغ د عباسیانو د تورې جنډۍ پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی یې خپل سپهسالار وټاکئ. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چې نه وو هغه یې د منځه یوړی او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وختو کې هغه بیا پیدا شولې د ده په تدبیر سره بیرته له منځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. په خپله بدی هم د معمولی انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به احترام کوي. مامون له شلو کلو او 15 میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین لوژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. خوونکی دا ویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعته هر کله راشي. کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات لولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی راځو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له درې ګونو قواوو، اجرائیه، مقننه او قضایه څخه جوړو. قضایي قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو، د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکه وه. د نوموړي د مهم کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول و. بل پوځي فعالیتونه، احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود، د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې هڅول، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباښه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیر و، یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 300,000 ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدله. د هیواد ټول عایدات 1,000,000,000 روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم د منځته کولو په موخه احمدشاه بابا د 2 ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په موخه د شمال په لور هم لشکر وایست چې بریالیتوبونه په نصیب سو، او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، پټکی یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله، په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته، کړکېچنې په سوله ییز ډول حلول، په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول، د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له 26 کاله واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د 50 کلو په عمر په 1551 کال کې چې د 1993 زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټ کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو.
لکهون کې مواوري دل چې احمد شاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مو غوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. خدای پامان.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
سونارے لو یو وڑو پمس کے مرم اکڑا سړيري دي جړلې نن بس جاړما تا پپ جار وای د ټولو مل منو په مسکي کد خلص می شرمې دي راتا کته دن شو بیا غلي غلي راتا ګورا سو